شنوندگان عزیز، گزارش‌های از منطقه و جهان را شنیدید. این برنامه با نشر گزارش از ایران پایان یافت، ولی نشرات رادیو آزادی ادامه دارد. آقای تکل با مطالب تازه در یک برنامه یک ساعته در خدمت شما قرار دارد.
بیر ازیت مننه پژمان صاحب. قدر من اوریدونکو، وقت ما دیگر څلور بجې دی. د یو ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربیره د هیواد او نړۍ د روانو موضوعاتو په اړه نور خبرونه او راپورونه لرو. خو په پیل کې خبرونه واورئ. لومړی کورنی خبرونه.
ایساف یا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي چې په بګرام کې د توغندیو په حمله کې د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي. په کابل کې د ډنمارک سفیر ویلي دي چې په افغانستان کې به د ډنمارکي سرتیرو شمیر زیات شي. په پکتیکا ولایت کې دوه تنه سړي تښتونکي نیول شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې د دې هیواد په وروستیو نه آرامیو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. ایساف یا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي چې تیر شپه د بګرام په پوزي اډه کې د توغندیو په حمله کې د دوی دوه عسکر وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ایساف د ځواکونو په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا توغندي تیر شپه د دو بجو په شاوخوا کې د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په پوزي اډې باندې وتوغول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغو توغندیو د توغولو مسؤلیت منلی او ادعا کړی چې په دې حمله کې یې تر دوو ډیر بهرني سرتیري وژلي، خو د ایساف ځواکونه دا ادعا ردوي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر ویلی دی چې هیواد یې په پام کې لري تر څو د دې هیواد په جنوب کې د امنیت د ټینګښت په هدف د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي. د ډنمارک سفیر رایمر نیلسن نن په کابل کې وویل چې ټاکل شوې ده 50 تنه نور ډنمارکي سرتیري هم په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د هیواد ته راشي. ډنمارک دا مهال په افغانستان کې 250 عسکر لري چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې په هلمند کې میشت دي. د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پولیسو د ارګون په ولسوالۍ کې دوه تنه سړي تښتونکي نیولي دي. د پکتیکا د والي ویان حمیدالله ځواک د ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې وړمه ورځ د دې ولایت د سروبیل ولسوالۍ څخه یو سوداګر تښتولی و. د څرګنده کړه چې لا تر اوسه د تښتول شوي سوداګر درک نه دی معلوم، خو د پیدا کولو لپاره یې د پولیسو هلې ځلې دوام لري. په یو بل خبر کې د پکتیا د والي ویان روح الله سمون وایي چې د وسایطو ضد اته حلقې تازه ښخ شوي ماینونه کشف او شنډ شوي دي. د وویل چې لا تر اوسه د دغو ماینونو د ښخولو په تور څوک نه دي نیول شوي، خو په دې اړه هڅې دوام لري. د افغانستان د پوهنې وزارت نن د کابل ښار په څلورو ښوونځیو کې 2000 زده کوونکو ته لپټاپ کمپیوټرونه وویشل. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې وویل چې دا کمپیوټرونه د امریکا د پراختیایي ادارې په مرسته برابر شوي او د مخابراتو وزارت په دې برخه کې تخنیکي همکاري کړې ده. د یو زده کوونکي او یو لپټاپ تر نامه لاندې زده کوونکو ته د کمپیوټرونو د ویشلو لړۍ له تیرو میاشتو راهیسې پیل شوې. تر دې مخکې د ننګرهار ولایت سلګونو تنو زده کوونکو ته هم کمپیوټرونه ویشل شوي وو او دا بهیر به همداسې دوام وکړي. او د نورستان والی وایي چې د دې ولایت په مرکز پارون کې د لومړي ځل لپاره د 4 کیلومتر سړک د جوړولو کار پیل شو. د نورستان والی جمال الدین بدر د ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې سړک به د ولایتي بیرغونې د ټیم لخوا 4,00,000 امریکایي ډالر ولګول شي او د شپږو میاشتو په موده کې به په لوړ معیار قیر شي. په نورستان کې د ولایتي بیارغونې د ټیم مشر ډګرمن کیر ویلی دی چې دوی په پام کې لري تر څو په نورستان کې 40 میلیونه ډالره د سړک جوړونې په برخه کې ولګوي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته چې اجمل آندې وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون رپورت ورکړی چې په تهران کې د پولیسو او د دوی په وینا د تروریستي ډلو ترمنځ وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د ایران دولتي رسنۍ د تروریستي ډلو اصطلاح هغه زرګونو مظاهرچیانو ته کاروي چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو پر نتایجو د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راوتلي. د ایران دولتي تلویزیون وایي ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې پارېدلو کسانو د لولاګر جومات خارګوټي ته اور واچو. په عین حال کې د ایران دولتي تلویزیون ویلي بلواګرو د شنبې په ورځ د تیلو دوه سټیشنونو ته ور اچولی او پر یوه پوځي پوسته یې هم برید کړی. تر اوسه دا دعوې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. لبلې خوا د ایران د پولیسو کمانډان د اپوزیشن مشر میر حسین موسوی ته خبرداري ورکړې چې سرتیری به لدی ورسته د تهران په لارو کوڅو کې هیڅ ډول ناکراری و نه زغمي او د بلواګرو پر ضد بسخ ګامونه پورته کړي. نن د ایران رسپانو د هیواد د پولیسو د مشر غلی خپور کړي چې موسوی تاسوول شوی دی. پاکستانی مقامات وایي دغه هیواد پوځ چې ډیجیټل وتکو او توپخانې ملاتړ ورسره دی په جنوبي وزیرستان کې څه د پاسه 50 وسلوال وشلي. دا لوی ونی رئیسی پر جنوبی وزیرستان د پاکستان د پوز د توپخانې له پراخو بریدونو وروسته لومړی ځل دی چې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات خپرېږي. ګومان کېږي چې د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسجد به په جنوبی وزیرستان کې له خپلو زرګونو پړویانو سره پټ وي. د نیویارک ټایمز رسپانې هغه خبریال چې له اوو میاشتو څخه د طالبانو په برمته کې و د پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې له خپلو برمته کوونکو څخه په تیښته بریالی شوی. ډیوډ روډیا ورسره ملګری افغان خبریال طاهر لودین په شمالي وزیرستان کې لاغه ودانۍ څخه په تیښته تونیدل چې له ډېرې مودې پکې ساتل شوی و. دواړه وروسته پاکستانی پوسټ په لاس ورغلي اوس په باګرام کې د امریکا پوسټ یاډې تاسوول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکایي خبریال په خوشی کېدو خوښي ښودلې ده. د عراق شمالي ښار کرکوک ته نږدې له چاودېدونکو موادو څخه د بار لارې موټر په چاودنه کې هغه وش پېته کسان وژل شوي چې له یو جومات څخه د راوتلو په حال کې و. د تازه په سیمه کې په دې درنې چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 200 کسان نور ټپیان شوي او نږدې 30 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د دې خونړي برید څخه څو ساعته مخکې د عراق صدر اعظم نوري المالکي پر عراقیانو غږ کړی و چې که د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په ځینې سیمو کې ناکرارۍ زیاتې شي دوی دې ورخطا کېږي نه ټاکل شوې ده چې امریکایي سرتیري به د جون په پای کې د عراق له خارجي سیمو څخه ووسی. د چین دولتي خبري اژانس او چارواکو ویلي چې دغه هیواد په ختیځ کې په یو فابریکه کې چاودنې له امله 14 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. دا چاودنه د چین په انهوی ولایت کې شوې ده. د چین خبري اژانس هوا ویلي پوملو کې زیاتره د فابریکې کارکونکو دي خو په ټپیانو کې د سیمې اوسیدونکو هم شامل دي. د شمالي کوریا یو کښته چې امریکایي څارې داسې ښکاري چې د میانمار په لور خوځېدلې. د جنوبي کوریا خبري اژانسونو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي دغه کښته چې د تیر چهارشنبه په ورځ د شمالي کوریا له بندر څخه حرکت کړي ورسته تمځای میانمار ته پر شمالي کوریا باندې د ملګر ملتونو د نوو بندیزونو را پدې خو د دغه هیواد د لومړی کښته د چې څارل کېږي. دا اوتر دې مهاله خبر.
زموږ غاک له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې خبرونه کوي. قدر منوریدونکو پر اپورونو کې باورې چې ډنمارک په افغانستان کې د ملي پیوستون له پروګرام سره د 15 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې. د افغانستان د جنوب غرب حوزې په څلور ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوې.
په دې جریان کې به زموږ په حوزه کې 1.3 میلیون تر 15 کالو کم کوچنیان د پولیو په مقابل کې د 2000 رضاکارانو په واسطه واکسین شي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځنګړي پروګرام کې به د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو راپور نه خبره کړو. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو عملیاتو او په ایران کې له انتخاباتو وروسته د اعتراضونو د دوام په اړه راپور نه به پر نورو کورنیو مسایلو ستر به راووري او په پای کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام لرو او ردو ته را سره وسی. دا د ازادۍ رادیو ده. په کابل کې د ډنمارک سفیر د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا له وزارت سره د خپل هیواد لخوا د 15 میلیونو ډالرو نوې مرستې اعلان کړې. د دې مرستې تړون چې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې بلګول کیږي نن په کابل کې د ډنمارک د سفیر او د افغانستان د مالیه د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. له نوې مرستې سره د ملي پیوستون له پروګرام سره د ډنمارک لخوا شوې مرسته 15 میلیونو ډالرو ته ورسېده. په دې اړه نور د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د ډنمارک لخوا د 1500 میلیون ډالرو د نوې مرسته به د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د بیا رغونې په بېلابېلو پروژو کې ولګولی شي. ډاکټر محمد عمر زاخل وال چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ډنمارک له سفیر رایمر نلسن سره د دغه نوې پروژې تړون لاسلیک کولو خبرې اعلان ته وویل چې د افغانستان د ملي پیوستون پروګرام توانېدلی شي په هیواد کې د کلیو په کچه د زرګونو پروژو په پلي کولو سره د مرسته کوونکو هیوادونو باور هم خپل کړي. نن موږ د ډنمارک لخوا په افغانستان کې د ملي پیوستون د پراختیا پروګرام د تمویل لپاره د 1500 میلیون ډالرو د وړیا مرستې تړون لاسلیک کوو. د افغانستان د ملي پیوستون پروګرام زموږ د هیواد یو له بریالیو پراختیایي پروګرامونو څخه ده چې مهمې پروژې پلي کړي او د دې تر څنګ د مرسته کوونکو هیوادونو باور هم ترلاسه کړی دی. تر اوسه پورې د ملي پیوستون په پروګرامونو 625 میلیونه ډالر لګول شوی دی. ښاغلی ساخلوال په خپلو خبرو کې وویل چې ډنمارک یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعال مرسته کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې ډنمارک له افغانستان سره د 609 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې تر اوسه پورې 280 میلیونه ډالر مرسته په عملي توګه رسولې ده. په عین حال کې په کابل کې د ډنمارک سفیر رایمل نلسن هم په خپلو خبرو کې د افغانستان د ملي پیوستون پروګرام د افغان دولت یو بریالی نوښت وباله او ویل چې هیواد دغه پروګرام ته له دې نوې مرستې جلا 25.6 میلیونه ډالر رسولې دي. ډنمارک ژمن دی چې په راتلونکو کلونو کې هم د ملي پیوستون د پروګرام ملاتړ ته دوام ورکړي څو کولی شي په ټول هیواد کې خپلې پروژې پلې کړي. موږ د کلو د پراختیا له وزارت سره په هیواد کې د ټولنیز عدالت په ټینګښت کې خلکو او پتیره به ښځو ته د پریکړې کولو د حق په ورکولو کې مرسته کوو. سوله دغو پروژو نه په یو ډول د استفادې زمینه برابره شي او په دې پروګرامونو کې شفافیت رامنځته شي. د چارواکو په وینا د افغانستان د ملي پیوستون پروګرام د هیواد له ټولو 324 ولسوالیو څخه 359 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې او په 22,000 کلیو کې د خلکو د شوراګانو په سلام مشوره 78,000 پروژې پلې کړې دي. که څه هم افغان چارواکي او ځینې مرستندویان د ملي پیوستون پروګرام یو بریالی او کارآمد نوښت بولي، خو د ځینو سیمو خلک بیا وایي چې د دې پروژو کاري کیفیت سم نه دی او چارواکي باید دې مسلې ته هم جدي پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
قدر منوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د آزادی رادیو ځنګړې 19 او رزنای پروګرام هم لرو او د مهروي خو اوس نو راپورونه. د افغانستان د جنوب لویدیځ حوزې په اړوند سیمو کې د ګوزان یا د ماشومانو د فلج ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په پام کې ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 1 میلیون زیات ماشومان د 2000 رضاکارانو په مرسته د 3 ورځو په اوږدو کې واکسین شي. په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د جنوب لویدیځ حوزې په 4 ولایتونو کندهار، روزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې د ګوزن پر خلاف د ماشومانو د واکسین کمپاین د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د 3 ورځو په اوږدو کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي د 2000 رضاکارانو لخوا واکسین کړل شي. دا خبره د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمدالله فیضي وکړه او زیاته یې کړه.
د 1400 کال د غبرګولي د میاشتې پر 10 نیټه په جنوب غرب حوزه کې، په مرکزی حوزه کې او په شرقي حوزه کې د پولیو 15مه دوره واکسیناسیون پروګرام شروع شو. په دې جریان کې به زموږ په حوزه کې 1.3 میلیونه تر 50 کالو کم کوچنیان د پولیو په مقابل کې د 2000 رضاکارانو په واسطه واکسین سي. د اپریل د میاشتې وروسته موږ په دې حوزه کې کومه واقعه نه لرو. دا زموږ د پاره لاسته راوړنه ده. د میندو، استادانو، د مشرانو څخه بیا هم غواړو چې زموږ سره په دې پروګرام کې همکاري وکړي او باید هیڅ کوچنی د دې پروګرام څخه پاتې نسی، یعنی د پولیو د واکسین څخه پاتې نسی.
د عامې روغتیا مرستیال وایي چې د کندهار ولایت شاولیکوټ، خاکریز او غورک هغه ولسوالۍ دي چې د خرابې امنیتي وضعې له امله پکښې د واکسین د پروګرام تطبیقول له ستونزو سره مخامخ ده. نوموړي له ټولو سیمه ییزو مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې اړه د لودوی سره همکاري وکړي.
هغه سیمې چې موږ د هغه څخه اطمیناني نه یو، په هغه کې د کندهار ولایت شمالي غرب سیمې دي چې په هغه کې د شاولیکوټ، د خاکریز او د غورک ځینې سیمې راځي چې موږ نسو کولای ووایو چې دا سیمې په مکمله توګه د واکسیناسیون تر کوریج یا تر پوښښ لاندې راغلي.
د کندهار والی توریالی ویسا هم پر قومي مشرانو او دینی عالمانو غږ وکړ چې د واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي تر څو د ماشومانو د ګزړ مخه ونیول سي.
نو بیا هم زما د ټولو والدینو، د ټولو مریم صاحبانو، د ټولو امامانو څخه خواهش دا دی چې په دې سیمه کې و خپلو ټولو همکارانو، خپلو ټولو اولادو، منصبینو، شاګردانو، مقتدیانو دې ټولو ته د دا پولیو د اهمیت په باره کې خبر ورکړي او هغوی ودې ته وهڅوي چې دا پولیو و خپلو کوچنیانو ته واکسین ور تطبیق کړي تر څو زموږ ګران کوچنیان د آینده دغه ډول تکلیفو څخه صحي او سالم وده وکړي.
دا یادونې ده چې د رواني سوي کال پیلېدو بیا تر اوسه په جنوب لویدیځ حوزه کې د ماشومانو د ګزړن شپږ مثبتې پیښې ثبت سوي دي. چارواکي د سیمه ییزو خلکو مرسته حتمي بولي، ځکه د دوی په خبره د سیمې د اوسیدونکو د نه همکارۍ په صورت کې کیدای سي د ماشومانو د ګزړن پیښې نورې هم زیاتې سي.
ومورېدل چې د افغانستان د جنوب لویدیځې حوزې په څلورو ولایتونو کندهار، اروزګان، زابل او هلمند کې د ګزړن یا د ماشومانو د فلج ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر او همدارس د حکومت نورو چارواکو له دې مخکې د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی او له هغو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د پولیو او همدارس د نورو واکسینونو د کمپاینونو پر مهال دی د روغتیا پالانو سره او د هغو موظفو رضاکارانو سره چې دغه واکسینونه ماشومانو او یا نورو خلکو ته ورکوي او له خلکو سره صحیح مرستې کوي له هغو سره دې کار نه لري او د هغو د امنیت او مسؤلیت ساتنه دې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې نور راپورونه لرو. په کابل کې نن د افغانستان د صادراتو د ودې تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شوی و چې سلګونو سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. افغان چارواکي وایي د دې کانفرنس هدف دا و چې د افغانستان کورنیو تولیداتو ته بازار او د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره یو شمیر لارې چارې وموندل شي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې زیاتره افغان سوداګر د سوداګرۍ په برخه کې له یو شمیر ستونزو شکایت کوي چې په سر کې یې بې امنیتي ده. پامکړی په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال راپورته.
په کابل کې د افغانستان د صادراتو د ودې او پرمختګ تر نامه لاندې یو کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د افغان سوداګرو په ستونزو باندې هر اړخیزې خبرې وشوې. په دغه کانفرنس کې چې د یکشنبې په ورځ جوړ شوی و، د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وحید الله شهرانی وویل چې دوی کوښښ کوي چې د افغانستان صادرات وده وکړي. د وی د نننی کانفرنس اصلي هدف دا و چې د صادر کوونکو سوداګرو په ستونزو باندې خبري وشي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي. موږ ژمنه کوو چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به له تاسو سره مرسته وکړو. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال افغانستان د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس د 3 میلیارډ ډالرو څخه زیات واردات درلودل. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال هم په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان سوداګرو او پانګوالو د هڅو کوښښونو له کبله د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راغلی او تمه ده چې سږ کال په دې برخه کې 15% کې نور خوالی هم رامنځته شي. د پکتیا ولایت یو تن سوداګر حاجی محمد یاسین د سوداګرۍ په برخه کې له خپلو شته ستونزو څخه داسې یادونه وکړه.
د پکتیا د ولایت یا د زون د جنوب شاک د زون دا مې وجه صدره و، موږ اکثره پاکستان ته صدره و، ځکه په دغه لارو کې موږ ته ډېر مشکلات وي. یوه خوا سرکونه مخامات وي، ځکه چې کوم میوې، کوم مڼې یا زردالو یا داسې مې وجه چې موږ صدره و هغه ته پاکستان ته په دغه لارو کې د ګرد او خاورو د ټولو سره یو ځای کېږي. کله چې هغه مارکیټ ته موږ ورسو په هغه مارکیټ کې په نیم قیمت یې څوک نه اخلي. دویم مشکلات یې موږ عمومي په زراعت کې د اوبو له خوا نه دي. دا د موږ یو زره مشکل نه دی حل شوی. باید موږ ته په بین المللي کنفرانسونو کې، په بین المللي نمایشګاهو کې، په بین المللي بازارونو کې موږ ته حق راکړی شي.
دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د سوداګرۍ د ودې تر نامه لاندې په کابل کې یو کانفرنس جوړیږي. که څه هم افغان چارواکي د سوداګرۍ په برخه کې د زیاتو پرمختګونو دعوا کوي، خو یو شمېر ملي سوداګر سر ټکوي چې د دوی په وړاندې ګڼې ستونزې پرتې دي چې په سر کې یې امنیتي ستونزه ده. کارپوهان وای که د افغانستان کورنۍ او تولیداتو ته مارکیټ و موندل شي نو په دې توګه به د افغانستان ملي پانګوال نور هم وهڅول شي، صادرات به هم وده وکړي او په ترڅ کې به یې په رښتیا هم د افغانستان او افغانانو په اقتصاد کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اډا هم څو ورځې د مخه په افغانستان کې له ټولو بهرنیانو څخه وغوښتل چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای دې د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي څو ګټه یې خپله افغانانو ته ورسیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږه ګل ازادي رادیو اوري.
د 1988 کال انتخابات
د انتخاباتو ځانګړي خبرونې ته مو یو ځل بیا زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د راتلونکو د ولسمشري او همدارنګه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په باب ځانګړي راپور وړاندې کیږي. د غور د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر ولسي مشرانو نن د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د البته په دې انتخاباتو کې د برخې اخیستو په اړه د سلا مشورو لپاره د دې ولایت په مرکز کې غونډه وکړه. په دې اړه لسیمه د ازادۍ رادیو خبریال دا راپور راستولای.
د غور ولایت مرکز چغچران کې ګڼ شمېر ولسي مشرانو د ولسونو ترمنځ په یووالي خبرې وکړې. ویل د هیواد د موجوده ستونزو څخه د خلاصون یو لار په ټاکنو کې د خلکو پراخه ګډون او د یو ښه مشر انتخاب دی. دا خبره دی غونډي و ګډونوال ارباب مجید د تایوري ولسوالۍ استوګن په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وکړي. وی ویل دلته څه دی پاسه یو نیم زرتنه د خلکو استازي راټول شوي دي. خپل ملاتړی حمید کرزی له کاندیداتوري څخه اعلان کړ په غور کې امنیت داړمن خلک د دیموکراسي له اصولو سره سم ژوند کوي او له هم دغه اصل په استفاده هر څوک د خپل خوخه کاندید په نفع کار کوي. د غور ولایت یو شمن خلکو غونډه هلته د والی ویان عبد الحی خطیبی ازادي رادیو ته تایید کړی. وی ویل حکومت دلته د ټولو کاندیدانو د کمپاین لپاره یو ډول زمينه برابر کړې ده. د غور ولایت دینی علما قومي مشران او رونه اندي خلک هم لکه د هیواد د نور خلکو په څیر د خپل مشر د ټاکنو لپاره هڅه کوي او په هم د غلړ کې نن ډیر خلک سره راټول شوي و. خطیبی ویل د دوی د ولایت مرکز او ولسوالیو کې ولسمشریت د ټولو نماندو پلویان شته. هر ورځ په نفع غونډې جوړوي. حکومت یوازې د امنیت د ټینګښت دنده لري، نور د خلکو په اراده او کمپاین کې د نظر دخالت نه کوي.
و موریدل چې د غور د مرکز او ولسوالیو یو شمیر ولسی مشرانو نن د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د برخې اخیستو په اړه د سلا مشورو لپاره په مرکز چغچران کې په یو غونډه کې برخه واخیسته. اوس د غور ولایت یو څنګلوري ګاونډي ولایت بادغیس ولایت ته ورځو او هلته له خلکو اورو چې د دوی نظر د انتخاباتو په اړه څه دی او څه فکر کوي.
نن مې مزارې د بادغیس د ولایت د مرغاو په سوالې کې د کریټ نظر غېږم دې پیدا ماته نه کړې بلبل څه خبرې د کوټو وسو په افغانستان کې یو باندې پیدا نه کړې کله چې د داوود خان چرالا نه سوي ده زره دوه څلور څو کارو سره انده که زما پیدا یې یو خدمت نه کړې نو دا به چیرې ته وکی دا یو نه کړې ته وکی د بزګر خپله مزماري په خدای سره څه کوي په ژوند ته په ولایت کې نیولې نمبر مې هم پر ما وري کوچنیان زما ته پیاندې زخمیان د دوا نه لرو یو لار غره وشه دی کومړی انتخابات موږ د هر چا حکومت ته مولې راځي دا ډول انتخابات نه کوم نه لري دا ډول خوښي کوي نه کیږي او خو زه دا غواړم چې زه انتخابات وکړم زه دغه د خپل اولاد مو خوښي نه سن کولای چې جنګونه دا غږ په 2 کیلومتر کې د غاز ما ته ګوښه طالبان مرمۍ پر مخ وري زه غریب سره یم برمندان یو لګه د غلط یو لګه د کډو دروازه ته وایم په زغه دنیا دې زه د یمن خلاص کافر دې زه ما یو خبر خو له دروازه نمو وکیل دې لیدي نمو چې خدمت دې لیدي نه څو خدمت کوي نیم کواسي سره دې پیدا نه درته نه بولم ماته پیدا وږي
په داش کې پراته چې په خدای نه ده نه د کار نه شته وړه تر نه وبوته تلای شو او دا چې به خپله د الله ته جنگ دې پمبار دې خو طالبان دې خو دې خلاص په بد حالت کې قرار
خو انتخابات کې نو پدای شرایط نه انتخابات کې ګډون کوي څنګه په دې کې مشکل وسرایو ته نه ستلای
بالیا ځمانوم سره پسندې وروره مشته دا رقم نه وکیل غواړو نه رئیس جمهور غواړو نه هیڅ څه غواړو چې بس موږ پر لوی پر کوچنی پر نر پر ستاده پر مال او پر زندګۍ په ټول باندې ګمونه وری موږ بچا کیو موږ بچا
بازار
کی مونڈا حکومت نہ پریزی زمش پر جائے صاحب نہ انتخابات کی زمش پر نہ پاس بغاڑی کیوں لیتا نہ ہراند نہ لڑو کلینک نہ لڑو
د بادغیس ولایت د یو شمیر اوسیدونکو خبرې مو اورېدې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو او همدارس د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه خپل نظرونه څرګندول. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو لپاره ولاړو کاندیدانو هم په پراخ اندازه خپل کمپاین پیل کړی دی. په دې لړ کې په جلال آباد ښار کې د ازادي راډیو خبریال د ننګرهار د ولایتي شورا ته د درې نور ولسوالۍ څخه کاندید عبدالرحمن ماوین سره مرکه کړې ده. تاسو د دې مرکه اوریدو ته بولم.
عبدالرحمن ماوین، تاسو ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی، وایي چې څه برنامه لري او خلکو ته څه کول غواړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ اول ورځ نن چې دې پروګرام ته ملاتړ لري، سبا زموږ یو आवाज دی چې د ظلم خلاف د مظلوم ملاتړ دینه بغیر موږ نور پروګرام نه لرو، ځکه چې ننګرهار کې ټول نه لوی مشکل هم ده چې دلته مظلوم سړی چې دی هغه نورم وهل کیږي او ظالم دلته ظالم ته څوک سنه وایي. په دې ادارو کې یا په دې ماموریتونو کې که ان شاء الله مون کامیاب شو، ظلم وي یا کومځي کې فساد اداري چې رشوت نه عبارت دی، دا کارونو مخنیوی به ان شاء الله کوو. کوم یو غریب سړی باندې دلته ظلم کیږي په اداراتو کې په ریاستونو کې دی، آی مخنیوی به کوو. که زموږ خپل وسونه شو، د دې اواز به والی صاحب ته رسو او قومندان امنیت ټول ارګانونو به خبرو چې وروره دغه ریاست کې فلانه سړی چې ظلم کوي یا اداري فساد کې ککړ دی، دغه سړی واخله ځان سره ساتي خبره لګي د ننګرهار نه دا سړی ورک.
ته څومره ډاډ منې چې کامیاب بشي؟
زه به درته دا وایم چې زه د ننګرهار ځوانانو درولې ما ان شاء الله پر ځوانانو باندې زما لوی اعتماد دی، ډیر اعتماد مې دی چې دا ځوانان جذبه لري او انقلابی کسانی ان شاء الله چې د دې په ډاډ باندې ولاړ مو مشرانو دعا مرا سره ده.
انتخاباتي کمپاین خو به کوم استون زنده لري، د کاندیدانو شمیرم ډیر معلومیږي، د انتخاباتو دفتر سره خو به کوم مشکل نه لري.
دا خو داخه خبره دی وکړل، دا شماره دومره زیاته د امیدوارانو او د کاندیدانو چې مونږ ته خپل تا ته وایم چې مونږ خپل ولاکه نوم پیدا کولې شو، ډیر مشکل سره لس ملټه ورته درې غو خپل عکسونه نمونه پیدا کو. د دې لپاره په کار دا و ما مخ زلم ویلی دی چې حلقے بعد جوڑے شوی حلقوں کے انتخابات شو تعداد بڑے کم شو ہے، حلقے کے بعد لس لس کسان یا اقلن پنجی پنجی کسان بسرا مقابلہ کیوں مقابلہ ہم خم معلوم شو ہوا د سڑی چزما مقابلہ کی سو گدرے دو سمرا زورا ور دے سمرا افراد لری دل دا خبر بالکل د یو ولایت کی یو حلقہ جوڑا شو 218 کسان زانو انتخاب کل چدا ډیر لوی استون زیادہ
پپای کی خپل یوادوالو نه څه واړی.
زه خپل د ننګرهار ځوانانو نه دا خواهش کوم چې نه وشتم د اسد باندې سمره چې ځوانان دی هغه دی راشي او خپل رائے دی ورکی او مونږ ته د کامیابی او پر برخه کی.
د ازادي رادیو د خبريال مرکه مو اوریده د ننګرهار ولایتي شورا ته د درې نور ولسوالۍ څخه کاندید عبدالرحمن ماون سره وچی د ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د خپل ځانګړو مرکو په دوام کې ډاکټر حبیب منګل هم پوښتلې دی. دا مرکه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10 بجو او 20 دقیقو او له ماسپښین وروسته په 2 بجو او 20 دقیقو خپریږي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د انتخاباتو ځانګړې خبرونه مو له ازادي رادیو اوریده. د همدې خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو و باورې چې د پاکستان پوځ د بیت الله مسعود په مشرۍ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هم وایي چې خپل عملیات پیل کړی دي او د عملیات دوام لري. دوی هم درز وایي چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په سوات کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي دي او دا عملیات به بیا هم دوام ولري تر څو چې وروستي طالبان هم له دې سیمې څخه تصفیه کیږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخاکله آزادۍ رادیو ورې قدر منوریدونکو دا وخت نمازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي او دا د اجمل ان په استودیو کې را سره ده د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو د وړاندې کولو لپاره.
ایصاف یا نړیوال سولاسات ځواکونه وایي چې تیر شپه د باګرام په پوزي اډه کې د توغندیو په حمله کې د دوی دوه اسکر وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. دا پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې پولیسو د اورګون په ولسوالۍ کې دوه تنه سړي تښتون کینولې. دا میدان وردګو ولایت د نرخ په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې نن دوه پولیس وشل شوي. دا افغانستان د صادراتو د پراختیا ملي کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. د نورستان ولی وایي چې د دوی ولایت په مرکز پارون کې د لومړي ځل لپاره 4 کیلومتره سړک پوخ شو. د ایران دولتي تلویزیون رپورت ورکړی چې د تهران د پولیسو او د دوی په وینا د تورریستي ډلو ترمنځ روستین خطو کې لک تر لګ دیار لس کسان وژل شوی. دولتي رسنۍ تورریستي ډلې هغه مظاهره چانو ته وایي چې د انتخاباتو په نتایجو اعتراض لري. پاکستاني مقامات وایي دغه هیواد پوز ډیجیټل وتکو او توپخانې په ملاتړ په جنوبي وزیرستان کې تر 500 زیات وسلوال وژلي. د نیویارک ټایمز رسپانې هغه خبريال چې لوو میاشتو څخه د طالبانو په برمته کې وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلی سیمه کې لغپلو برمته کوونکو تښتیدلې ده. او د عراق د شمالي ښار کرکوک ته نږدې له چاودیدونکو موادو څخه د بار لارې موټر په چاودنه کې هغه وښ پېته کسان وژل شوي چې له جمعات نه د وتلو په حال کې وو.
د کورنوي مسایلو په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د پوهنې وزارت د کابل د خوندزیو 2000 زده کوونکو ته تعلیمي لپټاپ کمپیوټرونه وویشل. د پوهنې وزیر وایي د کمپیوټرونه او بخې دغه کمپیوټرونه د هر ماشوم لپاره یو لپټاپ د پروګرام لمخې لننګه هر ورسته په کابل کې ویشل کیږي. یاد شوی پروګرام د امریکا په متحده ایالاتو کې تطبیق شوی دی او د همدې هیواد په تخنیکی مرسته په افغانستان کې هم تطبیقیږي.
د پوهنې وزارت وایي تعلیمي لپټاپ کمپیوټرونه زده کوونکو ته په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ګټور معلومات او د انټرنیټ اسانتیا لري چې د هر ماشوم لپاره یو لپټاپ پروګرام لمخې ویشل کیږي. د پوهنې وزارت د یکشنبه په ورځ د کابل د څلور خوندزیو 2000 زده کوونکو ته د رنګه لپټاپ کمپیوټرونه وویشل. د افغان سید جمال الدین په تجربوي لیسې کې د کمپیوټرونو د ویشلو په مهال د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک دغه پروګرام هدف د پوهنې سیستم په معلوماتي ټکنالوژي سمبالول په ګوته کړل.
امتحاني دوره ده د کمپیوټرونو د توزیع هدف مودا دی چې د انټرنیټ او اطلاعاتي او معلوماتي ټکنالوژي د افغانستان د معرف نظام کې معرفي کړو او له دې وسیله وکولای شو چې معرف ډیرو خلکو ته قابل د دسترسي کړو او په کیفیت د معرف کې بهبود راشي.
په خواتر دی د پوهنې وزارت د جلال آباد په استقلال لیسې کې 400 تعلیمي کمپیوټرونه ویشلی وو. ډاکټر فاروق ورده ګوویل چې په روان ازمایښتي دوره کې به په ځینو نورو ولایتونو کې هم ټول څه کم 6000 تعلیمي کمپیوټرونه له 4م نه تر 6م ټولګي پورې زده کوونکو ته وویشل شي. د افغان سید جمال الدین د تجربوي ښوونځي یو زده کوونکی چې د خپل لپټاپ کمپیوټر مخې ته ناست و د ازادۍ رادیو ته وویل:
زما کمپیوټر کې د دری مضمونونه دي، ریاضي، ماشین حساب او نور بعضی نور مضمونونه. زه په نظر شیدونه کار خسته شم، مثال دغه رسامی کې راولای شم، دری، ریاضي، ماشین حساب، هر شی ډیر خیر شند.
په افغانستان کې د هر ماشوم ته یو لپټاپ پروګرام په تطبیق کې له پوهنې وزارت سره د مخابراتو وزارت روشن مخابراتی کمپنۍ او د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ همکاري کوي.
په داسې حال کې چې د ایران دولتي خبري رسنۍ په تهران کې د پرونیو له تاوتریخوالو ډکو مظاهرو په ترڅ کې د 1300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، د ایران د پولیسو مشر د مخالفینو مشر میر حسین موسوی ته خبرداری ورکړی چې که د تهران په واټونو کې د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې اعتراضي مظاهرې دوام وکړي نو چارواکي به ورسره په قاطعیت مقابله وکړي. میر حسین موسوی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې مظاهرو ته د دوام ورکړي. هغه په خپله انټرنټ پانه کې ویلي چې د ایران اسلامي رژیم باید له دروغجنو او درغلګرو څخه پاک شي. د ایران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي بحران وروستۍ مهمې پیښې نوریاس نوري په لنډي سره اوروي.
د ایران دولتي تلویزیون وایي چې پرون د تهران په واټونو کې د قهرجنو مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې 14 نفر ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا د پرونیو له خشونت ډکو مظاهرو په اړه چې لویدیځي خبري رسنۍ یې له راپور ورکولو څخه منع کړی شوي لومړني جزئیات چې دولتي رسنۍ تاییدوي. دغه راز په پرونیو مظاهرو کې د تیلو د دوو ټانکرونو د سوځېدو پر یوې پوځي ودانۍ د حملې او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمیني په مقبره کې د یوې ځانوژونکې حملې په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې د اخوډب ضد پولیسو پرون د تهران مرکزي برخې ته د مظاهره کوونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو څخه کار واخیست. دا دوهم ځل دی چې د ایران دولتي خبري رسنۍ د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د جون د 12 نیټې له لانجمنو انتخاباتو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو له اعلان شوو نتیجو سره په مخالفت کې پیل شوي دي مظاهره کوونکو ته د تلفاتو رسیدل تاییدوي. له دې وړاندې په تهران کې په اعتراضي مظاهرو کې د 8 تنو مظاهره کوونکو وژنې تایید شوې وې. پرونی له تاوتریخوالي ډک مظاهرې په داسې حال کې ترسره شوې چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې که د جون د 12 نیټې د لانجمنو انتخاباتو پر ضد مظاهرې دوام وکړي نو به په وړاندې له سخت چلنده کار واخیستل شي. د آلمان خبري آژانس ډی پی ای د عیني شاهدانو له قوله وایي چې په تهران کې په پرونیو مظاهرو کې د 3000 په شاوخوا کې کسانو برخه اخیستې وه. د مخالفینو مشر پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه وویل زه به دا هڅه د ایران د اساسي قانون او د نورو موجوده قوانینو په رڼا کې تر هغو پورې پرمخ یوسم څو حقیقت ښکاره شوی نه وي. موسوی وویل دی شهادت ته تیار دی او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د ده د نیول کېدو په صورت کې د حمله مظاهرو لاس نه اخلي. خو بل پلو ته د ایران د پولیسو مشر میر حسین موسوی ته خبرداری ورکړی چې که د تهران په واټونو کې اعتراضي مظاهرې دوام وکړي نو چارواکي چمتو دي چې په وړاندې یې له جدي چلنده کار واخلي. موسوی ته د ایران د پولیسو مشر اسماعیل احمدي مقدم دا خبرداری په یو استولي لیک چې کاپي د ایران ورځپاڼو خپره کړې ورکړی دی. د ایران د پولیسو مشر ویلي دی چې جنایتکاران د په وینا دغه غیر قانوني چاپیریال تر سیوري لاندې چې موسوی رامنځته کړی دی خپل اعمال پر مخ وړي. مخالفین د ولسمشر محمود احمدنژاد بیا ټاکنه نه مني او وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې سرغړونې شوې دي. د ایران شورای نگهبان چې د هیواد تر ټولو لوړ باصلاحیته ارګان بلل کېږي ویلي دی چې د انتخاباتو په سلو کې 10 رایې له سره شمېري او نتیجې به ډېر ژر اعلان کړي. خو د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی په یو بیان کې وویل چې له خپلو پلویانو غواړي چې مظاهرو ته تر هغو پورې دوام ورکړي څو له اسلامي نظام څخه دروغجن او درغلګر تصفیه شوي نه وي. په ایران کې روانو مظاهرو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تازه څرګندونو کې پرون خبرداری ورکړ چې د ایران رژیم باید د خپلو خلکو په وړاندې له تاوتریخوالي او غیر قانوني اعمالو څخه لاس واخلي.
له ایرانه په یو بل نوي را رسېدلی خبر کې ویل کېږي چې د ایران د دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې چارواکو د ایران د پخواني جمهور رئیس هاشمي رفسنجانی لور په مظاهرو کې د ګډون کولو په تور نیولې ده. د دې سره یو ځای د رفسنجانی د کورنۍ څلور نور غړي هم نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستانیان کولی شي چې خپل کورنۍ امنیتي ستونزې حل کړي. اوباما وایي امریکا هیڅ داسې کوم پلان نه لري چې پاکستان ته خپل عسکر واستوي. د پاکستان په اړه د جمهور رئیس اوباما خبرې د یو پاکستاني ټلویزیوني چینل لخوا خپرې شوې دي چې لنډیزې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ورځ په یوې مرکې کې وویل هغه په دې مطمئن دی چې پاکستان کولی شي چې سخت دریځي منځوي کړي. ښاغلي اوباما دا هم وویل چې امریکا هیڅ داسې کوم پلان نه لري چې د هیواد ته د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره عسکر ولیږي. د ولسمشر باراک اوباما مرکه چې د یکشنبې په ورځ د پاکستاني شخصي ټلویزیون ډان لخوا خپره شوه، اوباما پکې ویلي زه د پاکستان پر اولس او د پاکستان پر دولت د باور لرم چې اختلافات به د یوې دیموکراتیکې پروسې له لارې حل او فصل کړي او سخت دریځي به منځوي کړي. په پاکستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو په حملو کې نږدې 2000 تنه وژل شوي دي. تر هغه وروسته چې په سواد درې کې د پاکستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سولې تړون مات شو، نو د سواد د درې شاوخوا سیمو کې په درې بیلابیلو ولسوالیو کې د پوځ لخوا د تیر اپریل په نیمایي کې د وسلوالو طالبانو د لرې کولو هڅې پیل شوې. متحده ایالات چې د اټومي وسلو لرونکي پاکستان له القاعده شبکې سره د مبارزې په برخه کې د خپل ستراتیژۍ زړه بولي، په سوات باندې د پوځ حملو هرکلی وکړ. جمهور رئیس باراک اوباما وویل متحده ایالات به د مخالفو وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان له حکومت او اردو څخه ملاتړ وکړي، خو په عین حال کې جمهور رئیس اوباما په قبایلي سیمو کې د توغندیو د ویشتلو په ارتباط د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا پاکستان ته د عسکرو د لیږلو هیڅ کوم پلان نه لري. هغه ویلي موږ هیڅ داسې کوم نیت نه لرو چې امریکایي عسکر پاکستان ته ولیږو، خپل پوځ به د خپلو امنیتي مسلو په اړه معامله کوي.
د پاکستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر څرګندونو لدې راپور سره د راپورونو لړۍ پای ته رسو، او دا د تاسو قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیس پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام اوریدو ته راوبلم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو السلام علیکم. په دې هله چې ورځ مو په خوخی پیل کړی وي، دا د بیا هم له یو بل د ورکو شو عزیزانو پروګرام سره د تاسو په خدمت کې. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په دې هله چې په نننی پروګرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شي، دغه پروګرام به پیل کړو. ګرانو دوستانو، بیا هم د تاسو ډیر زیات ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي، او همدارس د تاسو ایمیلونه او لیکونه هم را رسیدي، او مونږ تل هڅه کوو چې د تاسو دغه ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه په کومه کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګاست. محترمو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، لتاسو خیله کو چې کله تاسو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ، په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مو باسئ. په نننی پروګرام کې هم داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکو آزادی رادیو ته ټلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ټلیفون شمیره له یاده وته ده. لنی کمرغه د ټلیفون شمیره د کمپیوټر په صفه پاتې ده چې زه به پس له پیغامه تاسو ته دغه د ټلیفون شمیره ووایم. اول به پیغام واورو.
ما کا ورته دغه د ولایت محمد منیږي، یو اورور محمد ګل جبل محمد معصوم دی، زه د محمد ګل زوی یم. د دې اوریره یم د سلام مسکار کې یو رکسې د اوس د ستاخ د لارې دا ان شاء الله پیدا کی.
ګرانو اوریدونکو، کتا سي د دغه ورکشوي عزیز پاکله معلومات لري، نو په دې شمیره ټلیفون وکړئ: 00 9 3 00 00 15 و. د ټلیفون شمیره یو ور بیا وایم: 00 9 3 00 00 15 و. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري، د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګاست. د تاسو ډیر لیکونه او ایمیلونه هم تر رسیدي. په نننی پروګرام کې هغه لیکونه چې تاسو موږ ته را لېږلي دي د ازادۍ رادیو نه به واوري. راځي چې د پروګرام په دې برخه کې هغه لیکونه او ایمیلونه چې موږ ته را رسیدلي دي، او په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، یو ځای واورو. اول به هغه لیکونه واورو کوم چې تاسو آزادۍ راډیو ته را لېږلي دي، او په دغه لیکونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دغه لیکونه به تاسو ته د موږ همکاره صالحه اساقزی خلیقي ولولي.
زمنګ یو اوریدونکو ملا قدرت الله د خپل ورک عزیز په لټه ده، او د یو لیک په ترڅ کې لیکي چې قاری رفیع الله د ملا قدرت الله زوی د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د شهید خانی اوسیدونکو د سفید سنگ د شهدا د مدرسې زده کوونکو و. د لس کلن و چې د تلې په شلمه نیټه د شهید خانی او سفید سنگ د لارې ترمنځ د تنګي له ساحې څخه مدرسې ته د تللو په مهال نادرکه شوې ده. ملا قدرت الله لیکي که چاته زما د زوی قاری رفیع الله په اړه معلومات وي نو لطفاً دې په دغه شمیره له موږ سره تماس ونیسي. د ملا قدرت الله د ټلیفون شمیره ده 0 اویا یویشت نه اویا وشپېته پنځه. همداراز زموږ یو بل اوریدونکی ایمل د خپل خورې تازه ګل په لټه ده. د هم په لیک لیکي چې څو موده مخکې د ازادۍ راډیو له لارې د تازه ګل په اړه چې د سلیمان زوی ده یو پیغام خپور شو. تازه ګل تقریبا یویشت کاله مخکې له درکه شوی ده. ایمل همدارز لیکي سربیره په دې چې دغه پیغام موږ پخپله نه دی اوریدلی، خو یو شمیر نورو دوستانو د ازادۍ راډیو د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې دغه اعلان اوریدلی دی. زموږ د اوریدونکو وایي که چیرې رښتیا هم تازه ګل ستاسې د راډیو له لارې کوم پیغام خپور کړی وي نو لطفاً دې دغه پیغام موږ ته بیا خپور شي، او یا هم که تازه ګل د خبرونه اوري نو لطفاً دې له موږ سره په دغه ټلیفون شمیرې اړیکې ونیسي. د ایمیل د ټلیفون شمیره ده 0039 اویا نهه څلوېښت صفر دوه پنځوس څلور شپېته. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا هم تکراروم 0039 اویا نهه څلوېښت صفر دوه پنځوس څلور شپېته.
ګرانو محترمو دوستانو، وزوار ورسید هغه یو ایمیل ته چې د مونږ یو اوریدونکو میرویس احمدزی مونږ ته را لېږلی دی. دغه ایمیل به زه تاسو ته ولولم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. همیش خوشحال اوسئ. زه میرویس خان احمدزی د لوګر ولایت څخه تاسو ته خپل پیغام درلیږم. زما ورور چې نوم یې فضل، د پلار نوم یې محمد عالم، د لوګر د ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د محمود خیلو د کلی اوسیدونکی دی چې زده کړې یې د پاکستان د پېښور په یوه دینی مدرسه کې ترسره کړې دي. عمر یې تقریبا 21 کاله دی. 15 کاله کېږي چې له خپل کور څخه وتلی او بیا تر اوسه خپل کور ته نه دی راغلی. زموږ د کورنۍ ټول غړي هر وخت خفه ناست یو او د فضل جان د راتلو لار څارو. که هر څوک د نوموړي پاک له کوم معلومات لري مونږ ته په 0093 99 شپږ څلور پنځه یو یو ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیره یې واره بیا وایم 0093 99 شپږ څلور پنځه یو یو. په پای کې که په خپله فضل جان زموږ پیغام اوري نو مهرباني دې وکړي په خپل راتګ سره دې د کورنۍ د غړو خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. په درنښت میرویس احمدزی. ګرانو دوستانو، تاسې ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس وار ورسید هغه پیغامونو ته په کوم کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
الو، سلام علیکم. زه عزت الله جن کاپیسا دوله تکاو سوالی میرا خل کې لوي سیدونکه. ما خپل دا 2 کاله کې چې خاندار چوکي ورڅو دي. نو ما پرون دا چې ویلان واورې د ازادي راډیو نه دا سړی په نوې ولسوالۍ کې وای موږ سره دی. دا سړی کولای شي ما ته د خپل شماره بیا تکرار کړي او یا ما ته دغه شماره زنګ ووهي 0 اوه اته اته پنځه صفر درې شپږ درې اته. شماره بیا تکرارو صفر و ات ات پنج صفر درې شپږ درې ات و سلام به دغه شماره ما ته زنګ راوي.
زما ورور دی سید هاشم اغا نمیږي په شیخ مسما دی. زه د یارانو څخه خبرې کوم. دا شل کاله کیږي ورک دی. دا که زما غږ اوري په خپله دی په دغه شماره زنګ راووي. صفر نوسد نوازده چلو هفت هفتاد و هشت چلو پنج هفت.
السلام علیکم. زه تحصیل ناصر له پنجاب نه خبرې کوم. زمونږ یو خورای ده په ایران کې د شپږو میاشتو کېږي چې نادرکه سوی ده. خدای چیرته زمونږ آواز په خپل اوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري نو مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي. صفر درې سوه اووه درې پنځوس نوي نهه سوه نهه پنځوس. ټلیفون شمېره بیا وایم. صفر درې سوه اووه درې پنځوس نوي نهه سوه نهه پنځوس. وسلام.
زنجب علا جان د پاکستان د چمن څخه خبره کوم. زما یو زوی عبدالجمیل نومېږي. د درو میاشتو راځي ناګرکه دی چې د ده عمر پنځلس څوارلس کاله دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري هغې خپله اوري. په دغه شمېره دي ما سره معلومات ونیسي. صفر اووه بیا صفر درې بیا صفر شپږ بیا پنځه پنځه بیا اووه درې. بله شمېره دا ده صفر اووه بیا صفر اووه بیا سپ بیا یو بیا شپږ بیا څلور بیا یو بیا اته بیا څلور.
السلام علیکم وروره. زما یو خوریی دی پنځلس کاله کېږي چې ورک دی ایران ته تللی دی. هلته بیا پر ځا باندې نوم د بدلو تېر شوی دی. که چیرې هر چا ته پاتې وي پر ده علمدا دي موږ ته زنګ ووي. صفر اویا اته اویا اته نوي یو سلو دو اویا. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم استقلال دی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ زاخیل نه خبرې کوم. زما یو ماما چې بل ښار نه ورک شوی دی مړی ژوندي درک نه لرو. زمونږ آواز اوري معلومات لري د زرغون شاه په نام باندې زمونږ ماما ورک دی. که څوک څه معلومات لري نو په صفر اووه سوه اته شپېته شپږ څلوېښت دوه نوي سره تماس ونیسي. نمبر صفر اووه سوه اته شپېته شپږ څلوېښت دوه نوي.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
السلام علیکم. زه لایق د اریپور د شپارسم کې ما خبرې کوم چې د پلار نوم یې محمد ظاهر ده. د شمالي اوسیدونکی یم. زمونږ یو ورور ده چې د صابر په نامه باندې درې کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. که چېرته صابر خپله دا آواز اوري یا نور انډیوالان اوري مونږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. دوه صفر دوه نوي درې سوه یوویشت اووه اویا یوویشت شپږ سوه دولس.
السلام علیکم. قدرت الله خان تاجک د پاکستان کوټي ایالت کوچلاغه څخه خبرې کوم. زموږ یو کوچنی چې د سلام الدین په نامه یادیږي د نن څخه نو نس میاشتې د خپل کور څخه نظر به سوی دی. که چیرې د سلام الدین په باره کې څوک معلومات لري نو موږ ته دې فرداغه شمېره ټلیفون راوکړي. صفر صفر دوه نوي درې صفر صفر نهه درې اته صفر صفر څلور درې. مننه.
زه د میدان وردګو د ولایت د بندیچک د ولسوالۍ د مونپایکل د حوزې د مارکخلو اوسېدونکی یم. زما یو تره ورک دی چې د معین په نامه دی. که چاته پته وي نو ما ته دې د افغانستان د سرایا په شماره زنګ ووي. صفر صفر هشتاد هشت دویست و شانزده بیست و یک سی و چهار هشتاد هفتاد و سه.
جمیل ما ورک د بادام په نوم ده. درې کاله کېږي چې ورک ده. دی بیخي د پور طرف ته راځي نه او که دی زمونږ غږ اوري زمونږ ته د خدای دپاره د خپل وطن ته بېرته راستون شي. زمونږ د ټلیفون شمیره 0302-5595-2.
زه نصر احمد د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې نه کاله مخکې زما د تره زوی محمد نذیر نومېده چې نادرکه سوی ده او د پلار نوم یې علي محمد ده او زما نوم نصر احمد ولاد عبدالسلام یم. که چېرې دغه ورور محمد نذیر چې ده چا ته معلوم یا خپل د ما اعلان اوري نو د رادیو کارکوونکو ته دې اول ورکې یا خود ما ته په دغه شماره زنګ ووي 0796719154
0796-19-15-4.
زه ګلمار سلطان خیل د جسروت خان زوی له پاکستان څخه خبره کوم. د ما یو ورور دا ګل محمد نومیږي، مشهور په مخه ده. دا تنه کال کېږي چې ورخته هیڅ معلومات مختنه کېږي. دا ایران کله په خپل اوري او یا د مرګري انډیوالا ناوري نو په دې نمبر دی را سره ټلیفون وکي 03-1-55-99-509.
ہلو السلام علیکم جماعت مقرابلی لایات ودکواد ودسوالی دبرغنیہ دکلی سے خبر کونز ما یو ورو داگر لسکال کیوی چی ورک سے مستی درک ندائی معلوم پنام عمر دین محمد رسول زیل چی کیا تفاتا معلوم ہے یا دی خپل اولی ماتلی پدر اسمارا زنگ ہوئی سپر واسا پروکتاریوی سلوات کرلی سوالی سپر واسا پروکتاریوی سلوات کرلی سوالی سوالی سوالی
عبدالانان لکوکی تخواه ازاده را دوتا سلام علیکو هم بار لسلام یا اورک لرم بنامه دی محمد کریم دید اپلامنی عبدالمحمد دیاکانی سطار نورو من محمد رتوب محمد نسیم محمد سلیم دی دید پاکستان دی لرلائی و شدن گید سلور کالا کیجی دی لکور نداره کده دید جاکاری دی مجرون دی کمپی دو باوری و شدن گید پا کام ناخیل دار چه کرد دادنا الان آوری یا دی پا خفل آوری پا دی لنبر دی ناصر ایرگی پادو کی لنبر دی 0-3-0-15-8-0-1-8-0-15-1 شماره ور بیا تکراروم 0-3-0-8-0-1-8-0-15-1. که چېرته زما په لمبر کښې چېرته دغه وي ازادۍ راډیو ته مهرباني چې دا بېرته اعلام وکړي. السلام علیکم.
زه لرغون د پسین بازار ته خبرې کوم. زما د اکا زوی زیب نومېږي، د زابل د ولایت تاتغر د کلي دی. د ده نوم زیب دی، د پلار نوم یې سید محمد دی، الالور دی. دی د سیستیلو د کلي دی. دی د خپله کاروبار ته د اتغر کښې مدرکه شوی دی. نن شپه زمه د کچېرې زما اواز یادی اوري او یا د ده ملګري اوري په اتغر کښې موبایل کار نه کوي. د پاکستان په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي 0-3-8-0-3-14. که دی زما اواز خپله اوري او یا یا د ده ملګري اوري زه ډېر په تشویشناکه یو موږ په پاکستان کښې. نو خدای په امان.
السلام علیکم، زه اسماعیل خبرې کوم له زرمته ولایت ګردیز ولسوالۍ تعمیر. د ما یو زوی نادرکه سوی چې په ایران کښې مېشت وو او درې یې ترونه ورسره وو. له هغو له نادرکه سوی ده، معلومات نه دي چې دی په کوم طرف تللی ده. خو دا لمبر زه ورکوم که چا چا د ده په هکله څوک معلومات لري او دا یا دی د ما په خپله غږ اوري په دغه لمبرو دې ما ته ټلیفون وکړي 0-3-9-8-9-9-3-3. دا یې د خپل پلار د کور لمبر دی په افغانستان کښې او دا یې د ماما لمبر دی هم په افغانستان کښې په پکتیا کښې ده 0-0-9-3-0-0-0-5-3-2-2-3-3. دا
دای د افغانستان نمبر دی او دای ترونه په ایران کې دی 00 9 8 9 1 3 8 5 1 2 4 5 1 دای د ایران نمبر دای نمبر به بیا هم تکرار کوم د سر نمبر د پلار وصل ما سره دی د ما دی د کور 00 9 3 9 8 9 9 4 3 8 دای د کور نمبر دی د کور سره تماس کیږي او دای د ماما نمبر دی 00 9 3 5 3 2 2 3 3 دای د ماما نمبر دی او دای د ترونه نمبر دی چې اوس په ایران کې دی 00 9 8 9 1 3 8 5 1 2 5 1 دای د ایران نمبر دی.
ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ.